ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی همکار اسحاق خان اميري نیکی هلي او سلامونه وایي د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي ولس د ستونزو ترڅنګ یو شمېر نور موضوعات مو درله په دې خپرونه کې غوره کړي دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اورئ چې نن به پکې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو باندې بحث کېږي. اول خبرونه له پامیر ساحل نه.
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوي مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شویو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره مرستې اعلان کړي دي او د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوې سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وا چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیتای کو زکه چې مشه دی دا وی دی چې پر د خل بحال نوي دې تم زکه پاشي تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر دې د امیر دا تاون وسره کې خو چې پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حالو کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز سره سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو پنځو سیمو د مرستو په اړه په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولې دي خو هغه اداره بیا وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شویو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننی بیان کې ویلي د امریکا نړیوال پرمختیا ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځي او بیا ودانۍ د کارونو لپاره د روزنې د کاروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان وایي دا اعلان نن په پیښور کې د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروورک د پاکستان او ملګرو ملتونو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تیر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بې کوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار مغربي برخه دې په چټکۍ جوړ کړل شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ویل د ځمکې اخیستو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره همکاري وکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالرؤف لالا نن مشال راډیو ته ویل که په عملي توګه سړک او اقتصادي زونونه جوړ شي نو دا به ښه کار وي. هلته د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي حکومت دې په عمل کې ثابته کړي چې لار جوړوي او تورې پورې کړ چې وفاقي حکومت د غربي لار جوړولو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. لمشال راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون ښې نقطې هم لري، البته د قانون د روغتیايي کارکوونکو پر نوکرۍ منفی اثرات هم لرلی شي چې باید حل شي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیايي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یوه سیمینار پر مهال وویل یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو یا ټیکو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان ټي بي، پولیو، تشنج، خوناک، خسره، گردن توڑ، بخار، سرسام مونده چه کمشی، آغا، نمونیا، دا دیر خطرناک بیماریان دی او دی پا دو ادری ٹیکو سره دینا بچ که دیشی.
په پاکستان کې د پولیو یا گزن ناروغی تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ثبتیږي. د افغانستان ولسی جرګې په غور کې د یو انجلۍ سکسارېدو قضیه د جدي څېړلو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رخصانې په نوم د یو انجلۍ سنګسارولو غندنه وکړه او وویل چې دا د انساني ارزښتونو او بشري حقونو ضد کارکوونکو ته باید سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ویډیوي رپورت ښیي چې دا 19 کلن نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور خلکو او وسلوالو سنسار کړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو ټاکټیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړی دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنې جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تېرې میاشتې پر 10مه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دی مستورا او د شام په جګړه کې لښکېلو 12 نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او په مرکزی مسکو کې لسګو نظر خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کریملین پلوه لاریون کې برخه اخلي. د لاریون منتظمانو نننۍ لاریون په مصر کې د روسي الوتکې لوېدو پیښې وژل شوې لپاره د یوې دقیقې یا منټ له خاموشۍ پیل کړ. د ملي یووالي ورځ عامه رخصتي یا چوټي وي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 1412 زیږیز کال کې د پولنډ ځواکونو پر وړاندې د روسیې بریا لمانځلو په موخه تخلیق کړی. د خبرونو پای احمدالله د کرنسیو یا اثارو له بیو او سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.60 روپۍ او 116 روپۍ. یو پاوند 116.70 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 202 ایراني ریاله په یو پاکستان روپی خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ یې خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د شمالي وزیرستان ولسوالۍ حکومت ور سره خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي. د وجلې شوی خبریال زمان محسود ملګری وایي د هغه د وجنې وجه دا وه:
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان محسود چې څومره کوشش کوله آی ډی پی سپاره محسود قبایل پاره هغه حقوق خبره کوله.
د باجوړ قبایلی سیمې ولسوالۍ حکومت دوی ته امنیت ورکولو کې ناکام شوی دی.
حکومت کوم عوام د غریوانونو نه لاسونه وباسي تر یو شیز من تر راسي دا یو تکلیف نور عوام چې کوم ده ایس سپیکر نه لري.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده او د مشال ترانه لاندې بحث به هم اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو: د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی بې کوره کړل شوو خلکو ته د مرستو رسولو ودرول شوې لړۍ دی بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې وختونو ته یې حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پی نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ڈی ایم اے ولې اول خو امال نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلي دي خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته وجه زو نه نه جرګه غاده تا وکم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی وزتی کوم فیصله پکو بیا چا کوم سره شوی ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی وا چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو ځکه چې مشته دی داوی دی چې څه پر د خل بحال نه وي دی تم ځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي هغه پر دی د امیر دغه تاون وسره کې وجه پر بانک کنه په چار اجازه کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر رسوي او بیا حکومت مرکز تر رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بکورشو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه په شا شوه او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
ایران اور نه اور وی خو بیا خو خامہ خاص نه تو احتجاج کی مظاہرہ او کی وقت نه جہا کا مطالبہ تو څنګه تا چلے مې تختنا تصدیق کړای وو مثال دغه خلک تکلیفین او وکل تاسو روغمل دې تاسو په غریلا کړوغمل دو کا خو ته پاتې ارغان حکومت تل کی زدا دا وشي نه دا دخل مت ګوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دیاړه پښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورتا وینا کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دی بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وایي چې مسله یې د ایف ڈی ایم اے سره ښکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو هم قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. ورځو باجوړ ته په باجوړ قبایلي سیمه کې شوه و بمې چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن پر ځای کولو له چارو سره یې مرستې کولې ووجل شول. د باجوړ اوسیدونکي وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه پورته کوي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په باجوړ ایجنسۍ کې بیګا ماښام د مانځه په نیت له کوره وتلی ملک موصنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موصنف خان یو سپین روبې او د حکومت مرستیال مشر ملک وو او د ډیلي کلي مامندو اوسیدونکي وو. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي مامندو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسۍ پخواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي.
ملکانو سره دفتر ته تراتو جریان دی راولو خبره مې کوله جرګو ته براتو همیشاله ونو
او هم پرون سهار د سلارزو د سیمو اوسیدونکي یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بومي چاودنه کې وژل شوی او دوه زامن ورسره زخمیان شوی. د سلارزو د سیمو اوسیدونکي محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي.
چې د ماکاو شیشه هغه ځای چې کوم خلک هغه حکومت را ټینګوي نو هغه چې حکومت را ټینګوي نو د هغې په را ټینګولو باندې موږ دا ټینګار کوو چې لهذا حکومت کوم عوام د ګریوانونو نه د لاسونه وباسي ځکه یو شیز موږ ته را رسي دغه یو تکلیف نور عوام چې کومه دی هېڅ فکر نه لري.
نو آیا داسې ممکنه ده چې ګینې حکومت د سیمو مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
لکه ګورنمنت خو د طالب سرکار دی خو ملک دغه سخه چې کار نشته دی د سکیورټي او نو ملک ته داسې سکیورټي ورکولی شي او نه ورکوي نه په خپله په خپل ځان ساتي دلته کې داسې اواره ګردي دا خیسه نشته چې د تا به څومره سکیورټي دی ته به دا ووایي چې د ډیسټریکټ محفوظ یم دا ړون جنګ دی بس چې په کوم ځای کې د باندې راغلی نو
یاد دی وي چې د څه موضوع راهسې په باجوړ ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د سیمې مشران د امن لښکر غړي عسکري ځواکونه او د پولیو ضد کارکوونکو باندې بریدونه کوي خو د پرونی دواړو پیښو پړې لا هم کومې وسلوالې ډلې ندی منلی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اویدونکو قبایلی خبریالانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټانک کې د وسلوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان محسود وجنا پکله کغندلی دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې ذمهوار دي ونیسي او سخت سزاګانې دي ورته ورکړي. د سیمې د مشال لیدو خبریال سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سولي وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلې ووژلي چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپه او په دغه بر 1200 تاثراتو غوښتنې لري. خبریال محمد
دا ډیر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړي دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړي سي. د فاټا لیا جنوبي وزیرستان صافیان دي دا غو دي راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعا نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خو دا وایم چې د حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ڈی پی سپاره محسود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د یو هفته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور علم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
راځي مان واقع اوس ولای دا میش برپور مزمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک مولوی سوی ادا بنه کابه شي او خراب تا کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلي خبريال کم کوي رو رہا وژا غوا
امنما اسلم سودای چا سره هیڅ دښمنۍ څه شی نشته دی کنه ګایز یې کور نه ووته کنه بیا اندازن 8-9 بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې چا وشته شاید څه کور سر براو 15 بجو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه بر رکشمې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کړ. خود محمد زمان مسعود د مرګ پېښه یې په سختو ټکچوک شو غندله او دا لوځه هم چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو ښه مالي ملاتړ وکړي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د وژلو ذمهواري د طالبانو یو کمانډر قاری سیف الله قبول کړې ده. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي روټ تر مکملولو او د ځمکې د اخیستو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی دی. رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دی چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د راهدارۍ مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیایي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی ای پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي راهدارۍ د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړی او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره ښه والی وي.
میاسا په کار دی چې دلته یوازې د روډ سره د پولې د دې خبره ونه کړي ځکه اخیستل روډ پراخول دا بېله خبر ده او د دې دپاره د موټروې د طرز داسې روډ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروې د طرز زموږ روډ راکړل شي او زموږ اکنامک زون اعلان سی دا به واقعتا د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس ای معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغه عمل وی دا بزداغه وی چې د سپښت ته کال احساس مې رونی چې دا پدې کې بلی دي سي
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرې د بیانونو نه کار اخلي
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف اخباری بیانات خور کوي خو تر اوسه پوری چې چون کې مونږ ته یو د نن پنځه میاشتې مخکې بریفینګ راکړی وو کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا به تاسو ته په 2016 کې ضرور کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطې وکړي نو ما دا وایي چې دا دروغ دی که نه دي مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي سل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز چت کړی دی مونږ به خپل جدوجي حد کوو
د ذکر دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی یاد دوی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوي وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراسټرکچر په اړه دي
اوریدونکو ورزو د خپرونې په دې برخه کې بلوچستان ته د بلوچستان د صوبایي حکومت د صحت څانګه وایي دوی چارواکو د کوټې په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د جعلي دوایانو او جعلي ډاکټرانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی نور تفصیل خدای نور ناصر ناورو
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالی او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکتري قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي نیسي به یې او سزا به ورکړل سي عبدالله خان چې د سیاحت د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل
ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلت افیسرز دی و دې ته مې دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نیوي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل
دا خبره چې د شکایت عموما خلق وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مش سره موجود دی دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي طب اخلاقیات ته ته د ډاکټر خپل د ځمېداري جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سرکم قوانین دي دغه پیروي وکي خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
اوریدونکو هم د صحت په دې موضوع کې پاتې کیږو ورزو خیبر پښتونخوا ته د دغه دی صوبایي محکمه د صحت وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي یو د پام وړ اندازه پیسې بېلې کړې دي په دې اړه باندې نیاز احمد خان دا تفصیل لالیږلی
سوات تشرب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د فوهې راوستو سمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو سمینار ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا ای پی ای مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي
د راتلونکي 15 کال کې د خیبر پښتونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسرا دا گردن توڑ بخار سرسام مونده چکم شی آغا نمونیا دا ډیر خطرناک بیماریان دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دین بچ کې دی شي.
په دغه مقاصد مینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې اولس ته د سیاحت را پیښو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوي اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیم سی هغه باندې بدې دو اویرنس لپاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکلم په کار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبې ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې نو د هغې سره زموږ د سیحت سره کوم تړلې خبرې چې دا زموږ نه پاتې شو. نن په دې کې موږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرچ کوي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیرو لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پښتونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو او د صحت د ستونزو نه پس ستاسو پام تعلیمي ستونزو ته راګرځو. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر په شپږویشتمې دلدلې خرابې کړې د درس او تدریس کارونه دوام لري، خو په سوات کې بیا زده کوونکي او استادان وایي چې دوی ته سختې ستونزې دي. اسرار علم مومن پی تفصیل لري.
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرو موږ پونه ډېره خرابې دي کنه او زموږ د دیوالونو موږ چو دي که خدای مکبل د زلزلې راغلم خدای مکدا په موږ را پروزي موږ بیا څه کوو سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلي دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچي نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افتر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه ووایم چې د نش برابر دی. ماشومان انتهایي پریشان دي او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی نو ماشومانو ته دننه کې نستو په ځمن دي بس بهر کې چې موږ بهر کې نو چونکی بارانونه کېږي بانګ کې نو لنی شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټې راشي یا مینیمم دغه سکولینګ پروسس سټاپ شي نو د دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایه ده دغه کوم چلته ده کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه سه فیسلټي پرووایډ شي چې دې سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره اس آر اس پی چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټ دی دا دی چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته ارګنایزیشن ته چې ازي له تراشي دا وي نو هغه څنګه چې لا ګورنمنت او چیف منسټر پر منسټر دا وایي چې موږ کولای شو.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی خپل سکولونه په خپل آبادولی شي او تر دې دمه مرستندویه ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو رده په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی د څلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه اورو او د خبرونو د لنډیز نه پس عبدالحی کاکر سټوډیو ته راغلی د مشال تر رڼا لاندې بحث به پر مخ بوزي.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوال پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ د کارونو لپاره د روزنې د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې اوس به قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکترانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکترانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نن سخته جګړه روانه ده. د افغانستان روسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارېدو قضیې د جدي څېړلو غوښتنه کړې ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کیږي چې د شام 4 کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي او په مرکزي مسکو کې لسګونه زره خلک د ملي یووالي ورځ لمانځلو په کرملین پلوه لاریون کې برخه اخلي.
اوس د مشال ترانه لاندې د بحث وخت راغلی دی. عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی. هغه درته د دې خبرونې د دې بحث موضوع در وپیژني. مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کو.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه. د مشال ترانه لاندې بحث کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د سیشن می پرست د قبایلی سیمو یو بل خبريال زمان مسعود ووژل سو. زمواري وستوالو طالبانو قومندان قاری سیف الله سیف ومنله او ورسره غواښ وکړ چې نور هم څو خبريالان سته چې په نشه کوي به. زمان مسعود لومړی یو روسي خبريال نه دی چې وژل کیږي، بلکې د خبريالانو د ژغورلو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وایي په تیره یو لسیزه کې داسې 22 خبريالان سته چې وژل سوي او قاتلانی آزاد کړی. د پاکستان قبایلی سیمه بلوچستان د خبريالانو د پاره د مرګ ویری او خطر ځای ګرځېدلې دي. پښتنه دا ده چې دغه سي مرګونه ویری د خبريالانو ژوند او کار څومره متاثروي. په پاکستان کې د میډیا ازادي څومره له خطر سره مخامخ وي. دا او سره نورې تړلې پښتنې به د مشال تورانا لاندې بحث کې چېړو. ملوانم دي د قبایلی سیمو د خبريالانو سازمان فاتحه یونین اف جرنالست پوخانی مشر صفدر داوړ او دا شان په پېښور کې خبريال او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک. تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. اقبال خټک سي تاسو ته هرکلی وایم. اقبال خټک صاحب، اول خو که یو تصویر را ته راکړئ، ځکه تاسو ډیر زیات کار کړی دی د خبريالانو پر ژوند باندې، په ژغورلو باندې، په مرګونو او د دوی چې بیا څه ورسره سوي یا کمیشنونه جوړ سوي، په د قبایلي سیمو دقیقه شمیره څه ده چې څومره خبريالان تر اوسه پورې هلته وژل سوي دي؟
تر اوسه پورې دغه شمیره چې دا کېدای شي کمامی صحیح نیولې چې په پاکستان کې تر اوسه پورې داسې څه نظام نه جوړ شوی چې په هغه کې د دغه شانتي واقعاتو په ډېره په منظم طریقه باندې ډاکومنټیشن کیږي او ریکارډ کیږي او پته لګیږي. د دې لپاره زه دغه کم شمېره چې دا دیتا کېدای شي دا صحیح هم وي کېدای شي دا غلط هم وي، نو هغه دوستان چې څوک دا غږ دی کوم کې اوري، نو که چېرې هغې سره دغه د هغې شمېره سره زما شمېره نه برابرېږي نو بخښنه غواړم. دوی ژورنالیستان ویلي کېږي چې په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي، او دا که مونږ د 2015 کال نه واخلو چې کله په پیله ځل په جنوبي وزیرستان وانه کې دوه ژورنالیستان هغه وخت ووژل شو چې کله دوی د سره روغې امن معاهدې نه واپس خپل کور ته روان وو. د هغې نه وروسته تر پرونه پورې چې کوم په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو بل ژورنالیست باندې ګزار شو او هغه غریب د خپلو زخمونو نه ژوندی پاتې نه شو. دغه دې وخت دغه دی خو دغه شمېره زه ګڼم چې کېدای شي صحیح هم وي، ولې چې موږ سره پاکستان کې د وخت کې داسې صحیح طور باندې داسې نظام نشته چې هغې کې د هر یو
صفدر داوڑ سے برا سرا دی صفدر داوڑ سے باول خطا کلائی واما او بیا به هم دغه پښتنه تاسو زه تکراروم ځکه تاسو هم ډیر زیات فعال یې او دا ریکارډ بساتی. اقبال خټک وایي چې 22 کسان له 2015 کال پورې خبریالان وژل شوي دي، تاسو خپل شمیره څومره ده؟ صفدر داوړ صاحب زما ژغ تاسو ته وعلیکم السلام، تاسو ته هر کله وایم.
ډیر مننه
مننه. ما وی چې اقبال خټک صاحب خو دا وی چې 22 خبریالان شاید د شمیره د په وینا باندې کم زیات وي، تر اوسه پورې د قبایلي سیمو غو بل 2015 کال وژل شوی دي، ستاسو شمیره څه وایي؟
کل زمون کو دا شمیره لگا تا چې ذکر وکړو اول چې کم دی د ساوت وزیرستان کې 2005 کې دا یو فلین کوچ کې دا کم سره روحا والا تاسو او اگریمنت یاد کو یا سو نو دې کې اورج نه جواب ساتل نو پورا فلین کوچ کې چې کم گاډه وا کې اتن کا سن ناسو جرنالისტان دا باندې فایرینګ وشو خو بد قسمتی سره زمونږ دوا جرنالისტان الا نور وزیر او امیر نواب شهیدان شو او سره یو بل انور شاکر سخت زخمی شو خو خوش قسمتی سره بیا نور چې کم دی بچت شوی و کنی اټیک ټول گاڑی بند شوی و اسمین چې دا ټول مړول. نو هغه کال کې بیا آیت الله کې جوړ شو نارت وزیرستان والا شپږ میاشتې وړو نو ټوټل دا اوس چې کم دا زمان مسعود کیس جوړ شو نو سورلس کسانو ته دا تعداد صرف دا فاٹا ورسېدو. اقبال خټک صاحب کا یاد کړی وی ایک دیسې دا کی پی کے خیبر پختونخوا صوبې ولم ورش مارلی وی نو عام کی دیسې دوم رہی نو ټوټل دا کی پی کے او دا فاٹا حساب دوست نه زیات راځي.
سمه د زما خل شمیرو زخراوز و بارا لیو تصویر واضح سو چې دوار خدی خو خبر دې ترازو اقبال خټک صاحب تاسو کار کوي لکه پرون سي د زمان مسعود دی طالبانو یې ذمہواری منلې ده او ویلې دي چې چونکې د دوی خلاف نکل کول نو ځکه و وشلې. نو آیا داسې حالاتو کې چې خبریال باندې دا الزام لګی شي ستاسو په خیر باندې دا د ازادي د میډیا باندې څومره لوی گزار کوي، څومره خطر دی؟ دا
ډېر زیات خطر دی او آزاد ژورنالیزم په دغه شانتي وضع کې ډېر ګران دی او بیا په داسې سیمه کې چې هلته کې د ستاګیر چاپېره خطرات تاویږي ده ته زما په خیال کې ما خو به داسې نه وکړي چې په دومره خطرو کې دې زه پروت یم او بیا دې داسې ژورنالیزم. خبره دا ده چې باید چې ژورنالیستان په دې ځان پوه کړو چې که خطر د نو ماته څه کول دي هغه وخت کې بنیادی فیصلې ضروري دي. که چېرې موږ دغه بنیادی فیصلې ونه کړو، مثال په تور باندې آیا زه دا سیمه پرېږدم که نه، مثال په تور باندې چې کله حیات الله دغه غټ خبر مات کړو نو آیا دغه ټایم کې دا فیصله باید چې ده کړې وه چې آیا دغه خبر نه پس دته څه مشکلات جوړېدای شي یا نه شي جوړېدای او تر کومه حده پورې دغه مشکلاتو دې متودری دے شی دغه بنیادی شونه دي چې باید چې موږ په دغه شانتي حالاتو کې او په دغه شانتي سیمو کې همغه وخت دغه فیصله وکړو. دویم دا چې په هیڅ کس تاسو سره خطر محسوسیږي دا خطر ته چا بل چاته وینا وکړي، خاص طور باندې خپل ادارې ته، خاص طور باندې خپل خاندان کې چاته وي، او بیا خپل د ژورنالیستانو چې کوم تنظیمونه دي هغې ته وایي. زه اوس په دغه خبره باندې ځان پوهوم چې آیا زمان محسود که دغه مخکې نه دا خطرات معلوم وو، آیا د بل چا سره شریک کړي وو، آیا خپلې ادارې ته ویلي وو، آیا د څه داسې حفاظتي اقدامات اخیستي وو یا نه وو اخیستي، او آیا د دغه دمکانې چې دي په دومره سنجیدګۍ سره یې وانه اخیستي. نو دغه هغه شیونه دي چې باید چې موږ خپل په دې باندې ډېر زیات کار وکړو او عمل پرې وکړو، ولې چې وړه غوندې غلطي هم ډېر د غټ نقصان سبب جوړېدای شي.
شمه ده اقبال خټک صاحب مننه. بیا راځم صفدر داوړ صاحب. اقبال خټک صاحب چې کوم طرف ته اشاره وکړه، آیا خبریالان هم د دغو خبرو خیال ساتي؟ ځکه چې په قبایلي سیمو کې خو یو دوه درې نه بلکې ډېر زیات خبریالان دي، د دې خیال ساتل کېږي د خبرو؟
پوره د خاطک صاحب خبرم ټیک ته، خو بل طرف کمونږ وګورو چې د جرنلستان اول په نخا کېږي، نو دا د هر جرنلست چې ځان ځان لا سټوري دی. کته وګوره اوس آیت الله چې کوم سټوري کړی وه ای په وجه باندې دا مړ شو یا شهید کړی شو، او دا نور چې کوم وو د ساؤت وزیرستان والا کېدای شي دی وجه باندې چې دا سټوریز کوي یا کوریج یې وکړو دا چې دنیا ته انیر نشي. نو دا شانته که موږ وګورو بیا نصر الله افریدي خیبر ایجنسی کې ورته خطره وه، نو هغه جز راغلو آیت آباد ته، پېښور ته، او بیا پېښور کې د کم صدر سره کینټ ایریا راځي دلته وژل شو. دا شانته مکرم عطیف چې کوم د مومند ایجنسی نه راغلی و د هغې تریف د وجه نه دلته شب قدر کې دی وژل شو. او بل اوس دا دی چې اوس که ته وګورې پرون چې د زمان مسعود والا کومه ذمهوري اخیستې ده تنظیم والا، ایلمان مسعود یو ترجمان دی د یو تنظیم، نو هغې دا ویلي دي چې دی مونږ ته کوریج نه راکوي میډیا وال. بل طرف که ته وګورې نو دلته دا بین تنظیمونه دي، حکومت پاکستان دا باندې بین لګولی دی چې تاسو به کوریج نه ورکوئ ټولو ادارو ته. پرون بله ورځ وزیر داخله چې کوم جماعت دوا والا بین په ولګو، نو دا سټریکلی آرډر دی چې دا کوریج باندې ملاویږي. بل طرف ته دا خلک چې کوم دي دا کوریج غواړي، دا سپیس غواړي میډیا کې، دا سکرین باندې راتګ غواړي، دا اخبار کې خپل نام پړول غواړي. نو مطلب دا دی چې اوس جرنلیسټ چې کوم دی هغه خو بالکل مگرمچ تالاب کې حساب شوی دی، نو اخوا مقابله کوي شي نو دغه مقابله کوي شي، نو آیا دای دا سو کی دغه اس کې سم اوس مونږ ته ریزلټ ناراضي نو انجام یې ناراضي چایا جرنالیست دا لا تو کې سو کی.
سم ده داور صاحب ډیر بنیادی خبره راپورته کوي اقبال خټک صاحب چې کوي خو ته حکومت پابندیانه لګي، سنسر لګي، حکم ورکوي چې د دارنګ تنظیمونو خبرونه مشه کوي په بلوچستان کې هم داسې یو، او بل خو بیا دا وسلوالو لخوا دا ویل کېږي چې مځکه دوی دا کوچ د دوی زمو موقف ته ځای نه ورکوي یادغه. نو په داسې حالاتو کې خو خبریال سره بیا لار نه ده پاته، څه وکړي هغه؟
کاکر صاحب ما په خیال کې ژورنالیستان یو ډېر نرم ټارګټ دی، په اسانتیا سره یې ته وژلی شي، په اسانتیا سره یې ته اوچتولی شي. انسان همیشه د خپل ځان نه کمزور سړي باندې ګزار کوي، د خپل ځان نه طاقتور سړي باندې ګزار نه کوي. دا د انسان بنیادي فلسفه ده او د نفسیاتي یو دغه دی. ما په خیال کې د دې دوه کسان زیات ذمهوار دي، او درېیم بیا به زه خپله ژورنالیست هم وکړم. اول خو دا دی چې اداره د هغه د لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. دویم دا چې ریاست د پاکستان ریاست د هغو خلکو په ضد څه ګامونه پورته کړي دي چې څوک په پاکستان کې آزاد ژورنالیزم باندې او په آزاد ژورنالیستانو باندې ګزار نه کړي. دا دوه ډېر مهم دغه دي. د وجه او دواړو ځینو کې مونږ ګورو چې ډېره غټه ناکامي ده د ادارو په والي سره او د حکومت په والي سره. د دې وجه ژورنالیست چې ډېر سافټ ټارګټ جوړ شو، ډېر کمزورې شو، او په دې باندې ګزار کول ډېر اسانه ده. څنګه چې سب دا وړول چې هغه ملګري چې خپلې سیمې پرېښودي او لږ محفوظ ته لاړ، بیا هم هغې محفوظ پاتې نه شو. دا بالکل حقیقت دی. لیکن زه ګڼم چې کچره زمونږ دغه ادارې چې چا لپاره دغه ژورنالیستان کار کوي او بیا ریاست چې هغه خلکو په ضد باندې ګامونه پورته کړي چې څوک په ژورنالیستانو ګزارونو کوي. دغه دواړو د وجې دې ژورنالیست ډېر زیات کمزور شو او د ده وژل یا په ده ګزار کول ډېره اسانه شوله. همدغه وجه ده طالبان یا نور تنظیمونه هغې نه کراچۍ کې په مالک باندې ډزې کولی شي، نه په لاهور کې، نه په اسلام آباد کې، لیکن په قبایلي سیمو کې بیا زیات نه زیات په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې موږ ګورو دا ژورنالیستان هغې دپاره ډېره اسانه نښه ده او دې ډېر په اسانه باندې ده نښه ولي.
سم مننه اقبال خټک صاحب. صف در داوړ صاحب دا څومره خبر اعلان ستاسو یاد کړل یا بیا اقبال خټک صاحب یاد کړل چې دا وژل سوي دي داخلي ادارې نه ادارې سرکار کوي او اقبال خټک هم دې طرف ته اشاره وکړه او تاسو وایئ چې دا غو ټول مقصد دا دی او خپل طالبانو چې د دې ذمہاري قبل کړې دم دا وایي چې دوی موقف یا د دوی په ضد لیکنې کولې خو دغه ادارو سره دوی کار کوي. آیا تاسو چې کله یو رپورټ لیږئ یا دا نور رپورټ لیږئ او خو یوازې رپورټ لیږئ فیصله خو بره چرته اداره کوي نو پمنس کی آیا راګیر دا خبريال دی دا ډیر ملامت دی چې دا رپورت لیږي کنه ملامتیا څه بل زیاده او زور تربل چاوزی
ګور عبدالخی صاحب کا تو ګوره دا دی سنسټیو یو کانفلیکټ دی نو دا باندې کا ترګر دی یا ورلوال دی یا حکومت ته په دا اسیت باندې اوس اهمیت باندې پوه شوی دی چې کوم فریقین دی سټیک هولډر دی چې میډیا د دې لپاره یو ډېر ضروری چیز دی. اټس مینس کدا یو پورا شهر فتح کی پورا سلکا سا هو جی مخالف والا خو چې سو پورې میډیا کوریج ته نه ورکړی شوی اټس مینس چې میډیا وارم چلے گی نو دا میډیا وار اوس د جرنلستان هم خصا جوړول غواړي کنه چې یعنی د اشتهار لپاره یا د سترانګ جوړېدل یو ثبوت لپاره د رپورټونه غواړي چې تاسو مونږ رپورټ کوي یا تاسو دا وکړي اټس مین چې دا یو دا ډېر خطرناک چیز دی. بل چې کم زر اعظم دیتا چې ادارو لپاره نو ادارو هم کته وګوري چې کله پرېزیډنټ هم نو مونږ سروي کړی وه دوه نیم سوه قبایلي جرنلستان کار کوي په فاټا کې نو دا کې دا کم چې انټرنیشنل میډیا وال دي هغه ښه پیکیجونه هم ورکوي اغه خپل کس باندې سټینډ مالی اغه خپل کس چې کله مړ شي نو د یا تین بچان یا کونډې خزې د پرام ته کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي بچان یا میډیکل فیسیلیټیز ورته حاصل
شي
خو چې کم راشه بیا بیا لوکل نېشنل میډیا ته نو نېشنل میډیا کې ته دا درته وایم چې دا اتیا اتیا لس کسه چې کم اخبارونو سره کار کوي دته نو یو روپۍ تنخواه ملويږي نو چرته دې لپاره دا کیږي چې د کله شهیدان شي امرسي نو د دې لپاره څه هیلپ کوي دا ډېره کمزورې خبره ده. بل طرف ټي وي چینلز والا زبا دا درته وایم چې مونږ مومند ایجنسی کم دوه شهیدان یو ورځ باندې شوی وو پرویز خان مومند او عبدالوهاب نو سبا ته مې دې درو ولا کسان راغلل نو مونږ ډېر ریسپیکټ سره دې ریسیو کړل مونږ دا خو څه اناؤنسمنٹ پا کوي دا بچانو لپاره بس اعلان کوي فری ایجوکیشن لپاره یا هیلپ فیسیلیټیز لپاره خو افسوس سره هغه نمونږ ته دا وینا وشوه چې د سره مونږ کیمرا پرته وه د سره مونږ لیپټاپ پروت وو آیا هغه چې مونږ ریکور کو اټس مین چې د ادارو والا کیمرا چې کم ای ایک قیمت زیات ته ورته خو نه چې کم الټا فیلډ کې لګیا جرنالیسټ دا سنتا دی ته خپل لیپټاپ ضروری دی هغه انشورنس تا دی خو دا کم جرنالیست چې دی دا دی انشورنس نو په کار دا دی چې د دې لپاره یونینونه پی ایف یو جی شو یا ملک نورا چې کم اداري دي دا یو داسې ګام اوچت کی چې دا جرنالستان چې کم سر یې په لاس کې ایښی وي او رپورټینګ کوي ډیوټي کوي نو هی باوجود هم د دې سره کدا کیږي نو دا ډېر افسوسناک.
صفدر داوړ صاحب تاسو ته راځم. اقبال خټک صاحب صفدر داوړ صاحب خبره د ادارو په اولم خبره وکړه خو دلته سوال دا دی چې په داسې ویره طرحه او په مرګونو په حالت کې خبر اعلان ژوند تیروي او د قبایلي سیمو دا دومره په میلیونونو کسان چې دي هغه ودې ته ناستې زوی ته د معلوماتو رسایي وسي یا دوی ته څوک معلومات ورکړي په آزاده توګه باندې ورکړي د دغه مرګونو او ویرو په مجموعي توګه قبایلي سیمو ته د اصل تصویر پر رسیدو کې څومره غټ خرن را منځه سوی دی؟
بالکل ما خیال کې حکومت هم دغه کوشش ته چې د خپل خوخه معلومات ته خلکو ته ورسی او هغه معلومات چې د خلکو په ګټه دي یا د سیمه په ګټه دي باید چې دغه د رضا نه بغیر ونه شي. دغه شانته بل اړخ طالبانو ته وګوري هغوی هم په زور باندې خپل خبر پتا نشر کول غواړي او چاپ کول غواړي. د دې نه هغه هیڅ دغه نه لري چې آیا دا خبر د دې لایق هم دی که نه دی لایق. په دې وخت کې غټ جنگ چې دی یو خو په د قبایلي سیمو په خاوره باندې یا په غرونو دی، خو بل هغې نه غټ جنگ چې دی د معلوماتو جنگ دی. او دواړه فریق چې دی کوشش کوي چې میډیا د خپل اثر لاندې راولي او د خپل د یرې لاندې راولي او په یرې په صورت کې د هغې هره خبره دې ومنلې شي. زه ګڼم چې د حکومت دغه وینا چې د هغې د خوښې د ناخوښې په بنیاد باندې باید چې ژورنالیست یو خبر جوړ کړي او یا یې جوړ نه کړي، دا هم د ژورنالیستانو د ژوند لپاره د غټ خطرې سبب جوړ شوی دی. څنګه چې تاسو وایئ په بلوچستان کې ژورنالیستان د هغو ګوندونو تنظیمونو خبرونه نه لګوي نو بیا یې وژني. او بل اړخ ته حکومت د هغې د استعفا دپاره د هغې د ژوند دپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او نه یې تر اوسه پورې یو ژورنالیست د دغې وژنې نه بچ کړی دی. نو دغه صورت کې ما خیال کې دواړه اړخه چې دي هغې دا کوشش کوي چې په میډیا څومره فشار وي او څومره یېرې په دغه کې دوی کار کوي دومره د هغې د ګټې سبب جوړې دی شي.
مننه اقبال خټک صاحب. راځم صفدر داوډ صاحب، ستاسو خپل څه نظر دی؟ یعنی په داسې حالت کې لکه اقبال خټک صاحب سی تصویر ورکلی د قبایلي سیمو عام ولس چې هغه لمخه ځخه ځپل سوي دي او بې کوره سوي دي، هغه له صحیح معنا له معلوماتو څخه څومره محرومه کیږي په داسې حالتو کې چې یو خبریال وژل کیږي یا په ویره کې وي یا ټوله میډیا په ویره کې وي؟
ګوره قبایلي لکه خو که ته وګورې نو د کوم 9/11 نه مخکې هم هلته چونکې سی آر دی، پولیټیکل انتظامیه سیستم دی، نو هغه ډېر زیات بندیزونه پرې لګولي وو. ایون ایف سی آر کې د صحافت کولو یا د رپورټینګ کولو د علاقې نه دا هېڅ قسم تصور هم نشته دی هلته چې کوم ایف سی آر دی. نو مونږ به دا کتل چې چېرته به پولیټیکل جرنلسټ خلاف پورا قوم به اوچت کړو چې یاره ما خو تاسو خلاف ایکشن نه اخیستو خو پلانی صاحب زبردور دا رپورٹ کړی دی نو تاسو څنګه تاسو وکړئ؟ مطلب دا چې مونږ د خپل کلچر زمونږ د خپل ایف سی آر هلته قانونونه دا دین هم زیات بندیزونه جرنالستانو ته بندې لګېدلی وو چې تا به فریلی رپورٹنگ نه شو کوی. او بل زه بیا راځم د 9/11 پس چې کوم سره روان دي، 9/11 پس زه ګورم میرانشاه کې یا وزیرستان کې کیمرا خو پریږده چې جرنالیست غټه غټه کیمرا هلته بازار کې ولګوي د خلکو تکلیف او دنیا لا پیش کړي، بلکې داسې ایریا شته تر اوسه پورې چې هلته دا کیمرې والا موبایل هم بند دی چې آیا داسې نه یي چې څوک مونږ نه ویډیو وشي یا دا حالات دنیا ته ورسي. او بیا که ته وګورې چې کوم غټ غټ اپریشن وشوې لکه خیبر ون اپریشن وشو، خیبر ټو وشو، اوس اپریشن زرباز لګیا دی، نو دا دې کوریج د پاره هم میډیا چې کوم دی د اسلام آباد بیس ناس چې کوم صحافیان دي هغه ایزینا ډایریکټ رپورټینګ کوي، د کراچی بیس ناس چې کوم رپورټر دي، ایون پېښور بیس په زه وایم هلته چې کوم لوکل جرنلسټان دي دی ته دا مکان نه ملاویږي چې دوی لاړ شي هلته نه رپورټینګ وکړي. او کوي کې نو دوی ته بیا ډېره زیاته مسله جوړېږي که ته وګورې د ټولو اړخونو طرف نه، د ټول سټیک هولډرز چې کوم دي دا دې طرف نه بیا دوی په مسلو کې وي. نو په کار دا دی چې جرنالیست هم لکه څنګه اقبال خاطک صاحب چې وایي چې ژوند ډېر قیمتي دی، سر په کار دی سړی په پوهېږي، سړی دا باندې پوهېږي چې یاره ما ته اوس خطر دی، ما ژوند ته خطر دی، نو بیا جاب یا ډیوټي کول دومره زیاته هم خبره نه دی. په کار دی چې سړی بیا خپل ځان بچ کوي چېرته ایون ډېر زیات جرنلسټان داسې دي چې زه به مثال درکړم چې مخکې غټ غټ جرنلسټانو قبایلي علاقو کې خو چې کله دا حالات خراب شول دوی بالکل جرنلزم پرېښودو، چا دوکانونه ولګول، څوک دوبۍ ته لاړل، څوک یوزی ته لاړل، نو دا د علاقې لپاره خو بیا یو نقصان راځي. په دې چې دا علاقه کې نور نه عدالتونه شته دي، نه این جی او شته دي، نه بل آواز شته دی، صرف یو جرنالیست دی چې دا په میدان باندې لګیا دی. د دومره مشکلاتو باوجود هم ریډیو ته رپورټ راوړي، ټی وی ته رپورټ راوړي، اخبار ته رپورټ راوړي،
څومره مشکل رپورټینګ دا راوړي او دنیا په خبره ای.
مننه دا ور صاحب اقبال خټک صاحب، یعنی تاسو ډیر زیات کار کړی دی، تاسو آر ایس ایف لپاره کار کوي، تاسو فریډم نتورک لري، خپل اداره لري، تاسو نړیوال کانفرنسول ځي په پاکستان کې چارواکو سره ویني، اخر یعنی د دې مرګ ژوبله خدای سي او دوامدار اقتصادي سلسله دري نه، تاسو له حکومت سره یا نړیوالو ادارو سره یو میکانیزم راستل دی، یو طریقه کار راستل دی چې نور خو بس د دې مرګ ژوبله مخه ودرول سي؟
پاکستان د دنیا ملل متحد یو پلان باندې عمل کیږي، او دا پلان مقصد داره چې د ژورنالستانو ژوند وي او ژورنالستان د خطرې نه راوباسي. بل دا مقصد
هلو اقبال خټک صاحب ستاسو غږ ورک شو، ما خل ټلیفون لا نه پریسو. اقبال خټک ما خل چې خبرې خبره پرې راتلی، او ما خوې چې د ملګرو ملتونو یو پلان دی او هغه پلان مطابق دوی کوشش کوي چې پاکستان هم پکې شامل کړی دی، چې یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې خبرې اعلان خوندي سي. بهرل که بیا هم پلان راغی نو بیا به خبرو سره وکړو. صفدر داوړ صاحب، تاسو یعنی خپل د فاټا یونین اف جرنالست خپل له طالبانو سره، وسلوالو طالبانو سره یا حکومت سره نیخ په نیغه جرګه سوي یا مخامخ سوي یا سیاغو ته واسطه، چې تاسو اخر ولی ټارګیټ یې او تاسو څنګه مخه نیول کېدلای سي چې تاسو نور تنگ نه کی، تاسو چا سره داسې منظمه د جرګې په شکل کې خبره نه ده کړې؟
بالکل هغه لکه تو که وګوره 2009-10 کې ساسیان ته ډېره مسله وه، نو ټیم ځن کې پرېزیډنټ وم، ما ته به هم کلونه ډېر راتلل چې ایون تاسو دا ساسیان یونین نه وباسئ، او اسپیشلی دا کم ریډیوز چې دي، دا دیواله رپورټر چې دا په ایجنډا لګیا دي، یا دا دي خو مونږ به بیا دا ورته چې نه مونږ یونین دې لپاره جوړ دی چې دا حفاظت ورکی جرنالیستانو ته. بیا هغه کې مونږ دا وایو چې کم سینیئر کسان به وو، لکه ایون منګل باغ نه به چاته مسله جوړه شوه خیبر ایجنسی کې، نو مونږ به صحافیان لوکل صحافیانو په ترو یا مونږ په خپله دا سیستم به جوړ کړو چې دی دا کم غلط فهمۍ دی چې دا لری شي اې خوشي، نو هغه کې به مونږ کامیاب شو. دا سنتا مکرم عاطف چې کله وجلو، نو هغه کې نورم دی کسان په ټارګیټ وو، نو اے دې لپاره مونږ یو بل سره جرګې یا مذاکرات بای فون بای ایمیل دا وکړل چې یاره د دې ذهن کم چې دی جوړ شوی دی چې دا کلیئر شي چې آیا جرنالیسټ د هیچا خلاف د هیچا په حمایت کې نه دی. جرنالیسټ دا هر چا دی، دا د سوسایټۍ یو سترګې دي، یو غوږونه دي او یو آواز یې دی د سوسایټۍ. نو هغه کې مونږ بار بار دا کې کامیاب شوي یو چې
ستاسو خبره په خوله کې ده، خو اوس یو ځل بیا دا وایي چې نور خبره اعلان هم ستاسو په نښه کوو بي، نو د دې یو داسې طریقه کار کېدلای چې د هغو ژوند خو وژغورل سي کم از کم.
بالکل دا تاواله ډېر اهم خبره ده. دا په کار دی چې کم درو سره د جرنالستان کار کوي، یا دا یو داسې جرګه جوړه کی، یا داسې مذاکرات وشي چې آیا څه مسله ده په دې چې چرته په اصلي حقایقو نه دی خبر شي سټیک هولډر چې دا کم ګراوند باندې جرنالیسټ دی، دا دیم بے وسی دی، دا هیڅ نشي کولای چې کم ادارو کې پالیسی جوړیږي یا کم حکومتونو پالیسی وي، دا صرف او صرف رپورټینګ کوي د خلکو د مسلې د حل کولو لپاره. بل طرف زر اعظم چې حکومتونو سره مونږ کته وګوري، لوکل چې کم پولیټیکل ایڈمنیسټریشن دی، دې سره به مونږ بار بار جرګې کولې چې یاره تاسو جرنالیسټانو ته حفاظت ورکوي، دا دی ملاتړ وکړي، نو اے به په خپل دا موقف و چې یاره مونږ په خپل هیر محفوظ یو افیسونو پورې محدود یو، نو جرنالیسټانو ته به مونږ څه حفاظت ورکړي. ایون دا مونږ ته انفارمیشن منیسټر پورې، دا گورنر پورې چې کوم های اف حکام دي، دغه به مونږ ته دا وایي چې یاره تاسو په خپل لږ سوچ کوئ، لږ احتیاط کوئ. نو مطلب دا چې کوم مونږ دام کتلی دي چې کوم سټیک هولډر دي، مخالفین دي، د دواړو سره مونږ دا سیزونه چې
یعنی دا کار دا جرنالیست تاسو خبره په خوله کې د اوسم دا چې کېدل دا نور غو چې وژغورل سی، هغه د پارم دا طریقې کار کېدای سي، وخت کم دی، ډیر سیکنډ دی.
بالکل ولی نشی کدای پکار دے چے دا اس لکا دی زمان ما سود ٹارگیٹ کو پدے وجہ چے تا کوریج ما نہ رکھے ماتا یا میڈیا کوریج نہ رکھے نو زمان مسعود اجے سو کو اخو یو رپورٹر وو یو جرنلسٹ وو نو دا پورا دا ملک پو پالیسی بندے کو نشی نصر انداز کدای نو دا شانتا صفدر دا ور کدای چے نو تا پسن ککر صاحب کدای شی چے دای پورا دا ملک دا سیز سپا لکه د ډیفلټ فارم نام ز ټولو تا وان سټیک هولډرز تا چې دا ګوره زنه دا سی
چې اخر کم دی لاس شل سیکنډ دی
نو دا دا نشي کېدلای چې یو جرنالیست وجلو سره پالیسي بدل شي بس صرف دا وشي چې بچان یتیمان شي او کونډې جوړ شي او صافي چې کم دی ماشینه یې خوشي
مننه صفدر داوڑ صاحب ستاسو او اقبال خټک صاحب ستاسو چې د مشال تورنا لاندې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته اجازه درکو. د خدای په امان. بحث پای ته ورسېدلی. په مخمشه.